سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو کو د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټر پر کاروان د پرونی چاودنی مسولیت په غاړه اخیسته د غې ډلې تیر شپه په خپل ټلګرام چینل کې یو اعلامیه خبره کړه او لیکلي دي چې د طالبانو د ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره یې شاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویلي وو د فیض آباد ښار د جوزمن په سیمه کې د چهارشنبې پر ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول خو په بدخشان کې مالي سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې اووه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي دغه چاودنه د طالبانو د موټرو هغه کاروان په نښه کړ چې د کوکنارو د پاکولو لپاره روان و وروسته له هغه چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل داعش ډلې څو وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان نور خبرونه وروسته خو اوس یو بهرنی خبر د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره خبرداری ورکړ چې پر رافا د پراخ برید په صورت کې اسرائیلو ته وسلې نه ورکوي بایدن له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خبره شو وویل ما په ډاګه ویلي چې که هغوی رافا ته ننوځي هغه وسلې چې معمولا د رافا نورو ښارونو او د دغه کړکیچ په تړاو کارول شوي نه ورکوم بایدن زیاته کړه اسرائیلو پر غزه په خپلو تیرو اووه میاشتنیو بریدونو کې چې پراخ ملکي تلفات یې لرلي امریکایي وسلې کارولې دي د بایدن دې پرېکړې د ځینو جمهوري غوښتونکو انتقادونه هم پارولي دي اسرائیلو پر رافا ښار د دوشنبې له شپې بریدونه پیل کړي د غزې روغتیا وزارت چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوي سازمان حماس لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې تر دې دمه 4509 اتیا فلسطینیان وژل شوي چې اکثری ملکیان دي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پنځمه د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي د وزارت په یو خبر پاڼه کې هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورخت کچه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وي ورسته ورختونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولي د افغانستان د خبرلانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول ټلویزیون د مسول مدیر رامین امیری د خوشکېدو خبر ورکوي هغه اته څلور وختورځې له طالبانو سره بندي وو د مرکز چې له افغانستان بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالی قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی وو او د ضمانت په بدل کې آزاد شو طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسول جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری آزادېدل تایید کړل خو پر هغه د لګول شوي تور د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل د افغانستان د خبرلانو مرکز د ښاغلي امیری د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل په تیرو نږدې درې کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تیرولو وروسته په ضمانت خوشی شوي دي د حال وش په نوم یو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبعه د اعدامېدو خبر ورکوي دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسېدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو حال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي څلوېښت کلان اساقزی په 2003 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و ویل کېږي هغه متأهل او د پنځو اولادونو پلار و د رواني سور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وویل روان 2023 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمېر څوارلسو ته ورسېد د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د پاکستان پوځ پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل پنځه وسلوال د خیبر پښتونخوا ولایت په دیره اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي پوځ دغه راز وویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې ووژل شو پوځ د وژل شوو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دومره ویلي چې دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال چې ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لا زړور شوي په نښه کوي د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هېواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي پرون چهارشنبه په یوه غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان
خاغلی خوارزمی دا ډول پیښو د ملامتۍ ګوت افغانستان ته نیول له موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په 26 د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشن به پورس په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی او هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګ بریدګر هم د افغانستان تابعه و بالا وویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او بریښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمي همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. له دې مخې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په 26 نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت عمومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی چې خپله نوشته ورکړې ده، دوی خپله نوشته تېروي. طالبان چې خپله نوشته ورکړې ده، هغوی بله تېري ډایرکټر لرې ناست دي. نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم.
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان شي، پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنېدو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وباله، ویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله. واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی. اسرائیل د دوشنبې په ماښام د غزې په رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېره اونۍ په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده، خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ مېشتو سیمو لکه رفح کې کارول کېږي، چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یو شمېر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکي کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي. میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه. د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده. اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل. د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردان د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینونکی اقدام وباله. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن به پورز اتمې میاشتې ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کېږي، د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو وویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 40,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي، خصوصا هغه کوچان چې ادا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تاګ لارې هم پرې بندې شوې دي. مونږ هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونځ د طالبانو د حکومت له مسول چارواکو سره هم شریک کړو، خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د مې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله، خو په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز کړی دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم مه هیروي. راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبریالانو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. باد له سلامه اسلامي امارت نه ما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ته وایي ینځار کوچیان یو موږ سر کړی وي لار نه راکوي. دا د اسلامي امارات لوړپور چارواکو ته ورسوه.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. هیله د سیرو جوړ بوي. بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادي راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي، نه انځر بارډر ته خلاصي، نه د کمردین بارډر ته خلاصي، او نه د چمن بارډر ته خلاصي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکوونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي، او دا د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي. ډېره مهرباني به مې و. سلام په احترام.
السلام علیکم آزادی رادیو خبریاله، جوړی په خیر یا خیرت ته؟ بس موږ د دینځرې په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو، مالونه غرق شو، څه زړه دې موږ وار ویاستو چې موږ افغانستان ته تګ راتګ وکړو.
السلام علیکم، د افغانستان د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. حکومت دا وختونه چې له پاسه د اوبه راځي او دلته ناسته تویږي، نو موږ دا وختونه ځینې کوو، د انواره ډک کړی د لهسوږو موږو چې دا اوبه بندې کړه، پورته خپل زاړه چې ته یې خوشې کړه، او د انار دلته زره کار کړه، ځکه چې بیا سیلابونه راوځي، نو د انار ډک ته د خړې ډک ته اوبه کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم، د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله احترامات می قبول کی. زه غلام یحیی د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو سره پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه مهال باندې د معروف د رودو د سیمې ډېر مځکې بارانو وړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي، ډېر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډېرې د باغو او مامتې وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی چې راغلی وي هغه بېرته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې، او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام، د ازادۍ راډیو ټولو ته یو جان مننه. غلام یحیی همکار له معروفه سه.
شریکو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد قادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پریږدم. زما پوښتنه دا ده چې آزادی رادیو تقریبا په دې یو کال کې چې په ټول افغانستان کې پر پیم باندې نشرات کته سوي دي، او د شپې د خوا کڅم دوی خبرونه وژدې کړي دي جریان لري، خو لیکن د دوی خبرونه د شپې د خوا څخه اکثر سیمو کې، په اکثر ولایتونو کې، په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګ کندهار او روزګان و څو نور ولایتونو کې چې زه درک لرم، فرا کې دا د دوی خبرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلی چې یا خپل خبرونې لا که څه هم اضافه یې کړلې، دغه نه دي کړي، البته پر پیم باندې نه دي فعاله کړي. او بل خبره داسې ده چې نه شو توانېدلی چې د خپل خبرونې د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ خوشحال وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پریږدم. نو موږ په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه د هغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي، او زموږ ولسوالۍ یوې چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلې، لکه کجکۍ او موساکله، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نه شخصي ښه وخت د لاچاري. السلام علیکم.
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول کارکوک ته سلامونه ونی کی هلی او وړاندې کوم د نیمې نړۍ څخه ډیره مننه او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي نو په دې هیله باندې زه خپل یوه شخصي کیسه سره وړاندې کوم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه په میډیا خبره کوم دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جګړېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده د وړمې ورځې آیا یو پلار د زامنو سره ورسوی وی لور بیا بخاري ور ودروله پنځه شپې یې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی زامنو د کوره څه شړلی د لور دا وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلیز جهانگیر مسلمینه آزادی راډیو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې آزادی راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ د ښه صحت کړنه. زه د آزادی راډیو له طریقه محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول انټرنیټ په یو قدم اخوا خبره ده ډېر مشکلاتو دي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مضرور کړ بیا یا اربام پسې ځم یا داسې دوړې ست پسې ځم یا له کوره وځم بیا ټلیفون کوم. انټرنیټ په یو قدم اخوا خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نهه د انټرنیټ کارتونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سیم کارتونه چې دا په زراعو سیم کارتونه کېږي. نو که د انټرنیټ شرکت موږ د ستونزو راحت کې ډېره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د یادې جهانگیر د بازار په سیمه کې یو پایانې انټرنیټ یا د افغاندي سیمې یا د هر شرکت سوي موږ ته فعاله کړي او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم منتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي زموږ ته نه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لویږي چې موږ دا مشکل حل شي. ته نه دا د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو د همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د آزادی رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشه نه اوریدونکو عبد الحد تلم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د دبلیو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مفسا چې د ډیر وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزلو خلکو ته وړه دی غوړي دی دال دی دغه شان ورکی. نو زموږ د مشرانو سره د غشتنه د کچیر دی زموږ د غوري نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دی جدي توجه وکړي ځکه دلته مسکینان خلک چې دی بیا اندازې زیاتې داسې خلک ستاسو داسې کسان ورو دلته ستاسو چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې د په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې درته لا د ځانمن کسان چې کم پاته دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دي په دغه شریعتو کې زوینه ما همیشه زدا شار ته زم وینه مې دا به سرپرست میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړي خدای واس کی. نو زمیر د دې د مشران سره د غشتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بې وزله میرمنې نوښته کوي چې په دغه شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړي د بې سرپرست میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې د غاړې سي نو هغه په ډیره مشکله په داوس ګرانی باندې هغه خپل د کور سرپرستی سر ته رسي. نو د دې سمر دغه غشتنه د چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي.
آزادی راډیو محترم و کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېره وخته راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډېره ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره به ښه وي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکېده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډیر اجر بوي الله پاک مو ستاله جوړ
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي باید یادونه وکم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز لري. د دغې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوي چې نړۍ ونشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لومړی له هغې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلي واکمنۍ دوه هيسي د رسنیو د سپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل تر رسنیو دوه سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یوازینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو سپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي. دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی. د افغانستان خبری و پاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not upheld their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شویو محدودیتونو د باور وړ اطلاعاتو خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان
رسولی؟
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
disability. په دې ډول مکالونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی او محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډیر اغیز کړی دی. ډیر افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی او د افغانستان ډیری خبری اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغیز لری سکه نړۍ نشي کولای د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. او موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګریوان دی چې بې وسلې ډېرې وي. موږ همداسې د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې موږ نشو کولای د خبریالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو، ډېرې وخت دا معنا لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبریالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل شوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبریالان په خپل سري ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي البته د افغانستان د خبریالۍ په ډګر یې ډارونکی اغیز کړی دی. دا تېره میاشت د شاهدانو وه چې په افغانستان کې راډیوي خبریالان ونیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله، چې په دې برخه کې د خبریالانو نیول پر خبریالانو ډېر اغیز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله مند شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
In Afghanistan
We are of course very concerned that
البته موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمیدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپلو لومړنیو ژمنو ته رجوع وکړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي.
د
وروستۍ پوښتنې په توګه په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans
journalists. یو له هغه کارونه څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولای شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولای شي په خوندیتوب راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسیدو لپاره لارې شته چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لیږدول، یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول.